عمر سن کې د ماشم شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. د خبري مجلې په خبري راپورونو کې راځي چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه چې د افغانستان امنیت او سولې یو مطرح موضوع ده پیل سوې ده. دا هم اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست د سولې د روانو هڅو په اړه نظر څرګند کړی دی، خو دا هر څه تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
د ناتو سازمان سرمنشي وی جرمنی او ناروې ویلې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اسانتیا برابروي. د باختری گنجینه په نوم تاریخي آثار او پاتیر دوه کلونو کې د افغانستان حکومت ته یو نیم میلیون ډالر عاید راوړی. او د پاکستاني وی محکمې حافظ سعید چې د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال د تروریستي بریدونو په مالی تمویل تورن دی په یو لس کلم حبس محکوم کړ. د خبرونو تفصیل. د ناتو سازمان سرمنشي وی جرمنی او ناروې ویلي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اسانتیا برابروي. یان ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناتو سازمان د دفاع وزیرانو د دورځنی غونډې تر پیل دمخه وویل چې دا سازمان په افغانستان کې خپل ماموریت تجمن دی او په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د ټولو هڅو هرکلی کوي. ښاغلی ستولتنبرګ له طالبانو غوښتي چې په قوي اراده د مذاکرو میز ته ولاړ سي. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو توافق ته نږدې سوي. د اتلانتیک شورا په قربتوب یو غونډه کې چې په واشنگټن کې جوړه شوې و، شغلی او براین ویلی زه فکر کوم چې موږ د یو پام وړ پرمختګ په حال کې یو. نو موږ هیله شدلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه به په راتلونکو ورځو یا اونیو کې لاسلیک سي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له افغان ولسمشر سره په ټلیفون خبرو کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې وه. د کندز ولایت د کرنې او بولګونې او مالداري ادارې چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې طبیعي ځنګلونه د سیمه ییزو زورواکو او خپل سر وسلوالو لخوا د لمنځه تلو په حال کې دي. د دې ولایت د کرنې او مالداري چارو رئیس عبدالهادي قرلق په دې اړه خپل اندیښنه نن له ازادي راډیو سره داسې شریک کړه.
روز بروز ساحات جنگلات ما محدود میشه.
په دې ولایت کې طبیعي ځنګلونه محدود شوی دي، ځکه قاچاقبران او سیمه زورواکي په خپل سر ځنګلونه وخی. خو موږ پلان لرو چې د دې ولایت په خانابات، امام صاحب، قلیزال او د شرچی ولسوالیو کې د پیستو نوي ځنګلونه جوړ کړو.
شغلی قرلق زیاته کړې چې د دې کار د مخنیوي لپاره د خلکو همکاري ډیره مهمه ده. د باختری گنجینه په نوم تاریخي آثار او پاتیر دوه کلونو کې د افغانستان حکومت یو نیم میلیون ډالر عاید راوړی دی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ویان صابر محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د عاید د چین په بیلابیلو شهرونو کې ننداري ته د دې آثارو د ایښودلو څخه ترلاسه شوی دی. د شغلی محمد په خبره تر اوسه د باختر گنجینه د نړۍ په 28 موزیمونو کې ننداري ته وړاندې شوی ده. باختری گنجینه د یونان او باختر د پخوانیو کلتوري او تاریخي دورو آثار ګڼل کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ چېړونکو په وینا د گنجینا له هغو آثارو جوړ دی چې له تلاتپې، آی خانم، بګرام او د بلخ ولایت له زرګرانو تپې څخه ترلاسه شوی دی. د دې گنجینې شاوخوا نیمایي آثار د شبرغان د تلاتپې اړوند بلل شوی ده. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د پاکستاني وی محکمې حافظ سعید چې د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال د تروریستي بریدونو په مالی تمویل تورن دی په یو لس کاله حبس محکوم کړ. د پاکستان په لاهور ښار کې د تروریزم ضد محکمې د غرض نوموړی د 10,000 پاکستاني روپۍ چې د 194 ډالر معادل کېږي په ورکړه هم محکوم کړی. د حافظ سعید همکار ملک اقبال ته هم ورته جزا ورکړل شوی ده. حافظ سعید چې ځان بې ګناه ګڼي د لشکر طیبه په نوم د یوې ډلې بنسټ ایښودونکی بلل شوی. دا ډله تورنه ده چې په هند کې یې په 2008 کال کې د برید په ترسره کولو 160 کسان ووژل. نوموړی په تیرو لسو کلونو کې څو ځله نیول شوی او بیا خوشې شوی و. د ازبکستان حکومت د کورونا ویروس د کنټرول لپاره په یوې نوې هڅې کې چین ته محافظتي جامې، ځانګړې دستکشې، وقایوي ماسکونه او نور طبي تجهیزات واستول. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون په دې اړه فرمان صادر کړ او د دې هیواد د حکومت په خبره د دغو وسایلو ډکه یوه پوځي بروړونکې الوتکه له تاشکند څخه د چین پر لور تللې ده. ازبک چارواکي اوس چین ته د دوهمې جوپې طبي وسایلو د استولو تابع نیسي. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې چینایي چارواکو د طبي وسایلو او تجهیزاتو د کموالي راپور ورکړی. د چین چارواکو تایید کړی چې په دې هیواد کې د کورونا ویروس له کبله مړه شوي کسان 1,113 تنه او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4,463 تنو ته رسیدلی دی. د چین د عامه روغتیا د ملي کمیسیون په وینا دا شمیرې پرون ناوخته ثبت شوي دي. او په ایران کې د بشري حقوقو د څار ډله چې مرکز په نیویارک کې دی وایي د ایران استخباراتي کارکونکو د دې هیواد خبري اعلان احضاروي، پر کورونا یرغل کوي او کاري وسایل ضبطوي. دغه ډله وایي په تیرو دوو اونیو کې لږ تر لږه 10 خبري اعلان د ایران د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتي کړیو لخوا په نشر شوي دي. د دې ډلې په وینا دا اقدامات په ایران کې تر پارلماني انتخاباتو د مخه د انتقادونو د چپ کولو کمپاین پر اساس پیل شوي دي. د ایران پارلماني انتخابات د فبروري پر 1 ترسره کیږي. د ایران د کهبان شورا د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې زرګونه نمایندان سلبي اعتماد کړی دي. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. اوسم د هوا حالات.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه دی، اسمان وریز او د ورښت اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 15.5، اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 11.6، اسمان زایزه وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15.6، اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 15.2، اسمان شین.
شپږ بجې او 2 دقیقې سوې. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې د افغانستان امنیت او سولې یوه مطرح موضوع ده پیل شوې ده. دا هم وری چې جمهوری ریاست وایي د سولې په خبرو کې د تاوتریخوالي تلپاتې کموالی د اوربند او وینې تویدنې د بندېدو په معنا ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي هیله مندی د واشنگټن او طالبانو ترمنځ به د تاوتریخوالي د کمولو موافقه په 2 ورځو کې لاسلیک شي. د لال بیبي په نامه د هغې ښځې داستان هم دراورو چې د زور زیاتي قرباني ده.
فریار سن تړل لاسن را سن تړل ولیم سره چې ویرا باندې پیغام ولیم په سیخه کې ول
دا خبری مجله تر شپږنیو بجو دوام کوي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې د افغانستان امنیت او سولې یوه مطرح موضوع ده پیل شوې ده. د ناټو متحدانو ویلي چې د افغانستان ماموریت ژمن دی او خپلې همکاري ته به دوام ورکوي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکولاس کی هم په دې غونډه کې ګډون لري. د ناټو سرمنشي وایي چې ناروې او جرمني پیشنهاد کړی چې بین الافغاني خبرو ته په اسانتیا برابرولو کې به همکاري کوي. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په اړه د راپور ورکولو لپاره بروکسل ته تللی او د ټلیفون په مستقیم تماس کرا سره دی. صدیقی صاحب، د ناټو مشرانو د افغانستان پر موضوع نورې څرګندونې کړي. صدیقی صاحب، صدیقی صاحب لکه چې موږ آواز نه اوري. د ازادي رادیو خبریال مصطفی صدیقی د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په اړه د راپور ورکولو لپاره په بروکسل کې دی او د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره دی. هڅه کوو چې بیا هم تماس ورسره ونیسو. صدیقی صاحب، که آواز می اوري، د ناټو مشرانو د افغانستان پر موضوع نورې کومې څرګندونې کړې دي تر دې شیبې؟
صالح صاحب، د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې وویل چې ناروې او جرمني ویلي دي چې دوی حاضر دي چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړي. ستولتنبرګ وویل چې ناټو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د ټولو هڅو هرکلی کوي.
Norway and Germany has offered to facilitate
د وی ناروی او جرمنی پیشنهاد کړی چې بین الافغانی خبرو ته اسانتیا برابر کړي. کوس په دې برخه کې پرمختګ وګورو او وکولای سو بین الافغانی خبرې تر سره کړو. د ناتو دوه متحدانو ناروی او جرمنی د دغو خبرو د اسانتیا برابرولو پیشنهاد کړی دی. د دوی د دې وړاندیز ډیر منندوی یو.
او
بله متاسفانه صدیقی صاحب چاواز مدیر خراب رازی او تخنیکی همکار څخه هیله کوي چې بیا استاد سره تماس ونیسي او له تاسو به واورو چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې پر مهال چې نن یې اوله ورځ ده او پیل شوې ده د افغانستان پر موضوع کومې څرګندونې سوي دي. تر دې مخکې د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې ناتو ته ناروې او جرمني پیشنهاد کړی چې بین الافغاني خبرو ته په اسانتیا برابرولو کې به همکاري کوي. جرمنی تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې په مسله کې د همکاري ژمنه کړې وه. دا به د اصل کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې موضوع یو ور بیا ګرمه سوې ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې په موضوع کې د ځینو خنډونو یادونه کېدله چې د ځینو مخالفتونو له کبله د سولې پروسه له ځینو خنډونو سره مخامخ ده. یو ور بیا د ازادي راډیو خبریال ته ورځو. مصطفی صدیقي د ناټو په مرکز کې دی. صدیقي صاحب، د ناټو مشرانو کومې څرګندونې کړې دي د ناټو د سرمنشي تر څرګندونو وروسته؟ ستاسو آواز ډېر خراب سو متاسفانه، اوس مهرباني وکړئ.
بله، ما ویل صالح صاحب چې ستولتنبرګ نن وویل چې ناټو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د ټولو هڅو هرکلی کوي او هغه له طالبانو څخه وغوښتل چې خشونت کم کړي. خو دا څرګندونه په داسې وخت کې شوې ده چې لا هم په افغانستان کې د جګړې او شخړو د کمېدو ښکاره نه کې نه تر سترګو کېږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه تاسو پوهیږئ چې د پرمختګ خوشبینه اون کې پیغامونه له بروکسل، واشنگتن، کابل او دوحې څخه را رسیږي. خو په کابل کې مثلا د سه شنبې په سهار خونړۍ حمله وشوه چې پکې څلور نظامیان او دوه ملکیان ووژل شول. اوس نورې پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي، لکه امریکا او طالبان څه وخت به سولې توافق ته رسیږي دا معلومه نه ده مشخصا، او آیا اوربند به وشي که نه. د تاسو پوهیږئ چې دا د افغانانو له مهمې غوښتنې یوه ده.
ډیر مننه د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي په بروکسل کې چې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په اړه څرګندونې کولې. د ناټو په دې غونډه کې د افغانستان امنیت او سوله یو مطرح موضوع ده، او د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم د ناټو مشرانو څرګندونې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
جمهوری ریاست وایي چې د سولې په خبرو کې د تاوتریخوالي تلپاتې کموالی د اوربند او وینې تویدنې د بندېدو په معنا ده. د ولسمشر یو ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې افغانان او حکومت په افغانستان کې د جګړې او وژنو د بندېدو غوښتونکي دي. تفصیل له نسیم شفق نه.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو کې وروستۍ پرمختګ ولسمشرۍ ماڼۍ د تاوتریخوالي پایدار کموالی او د اوربند ټینګښت هیله منه کړې ده. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د تاوتریخوالي د پایدار کموالی پایله اوربند او په افغانستان کې د جګړې او وینې تویدنې د بندېدو په مفهوم ده. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
به این معنا که پایان جنگ
دا د جګړې او وینې تویدنې د پای په معنا ده. دغه راز د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرو ته فضا برابرول دي. زموږ دریز د جګړې پای او د تاوتریخوالي کمېدل دي چې پایله یې هماغه اوربند او مخامخ خبرې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره د سولې په خبرو اترو کې د پرمختګونو په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ښاغلی پمپیو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د پایداره او د پاموړ کموالي د وړاندیز خبره کړې، او دا د ښاغلي غنی په خبره د هرکلی وړ پرمختګ دی. اجرایه رئیس عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تمه ښودلې چې شوي پرمختګونه د سولې د داسې هوکړې د لاستیک سبب وګرځي چې بین الافغاني خبرو او دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې تایید کړی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو هغه په دې حق لا ډیر جزئیات ورنکړل. لبلی خوا په افغانستان کې د جرمنی استازی مارکاس پوتسل د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پرمختګ ته په اشاره ویلی چې د جګړې ښکېلی خواوې باید دا پرمختګ له خطر سره مخامخ نه کړي، بلکې ټول د بین الافغاني خبرو لپاره سیاسي اراده وښيي. هغه ویلی چې هیواد یې په دې برخه کې د اسانتیاو برابرولو ته چمتو دی. په همدې حال کې سیاسي فعال سید اسحاق ګیلانی وایي چې امریکا او طالبان د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته ډیر نږدې شوي دي.
کوم تلفوني ملاقات چې د وزیر خارجه د ښاغلی اشرف غنی او ښاغلی ډاکټر عبدالله سره شوی، دا د دې معنا ورکوي چې اوس دوی ډیر سره نږدې شوي او دا کاغذ امضا کیږي او بالاخره دا به یو ښه زیری د افغانستان خلکو د پاره وي چې بین الافغاني مذاکرات وشي او موږ یو سرتاسری صلح شاهدان واوسیږو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د بې میخینې پرمختګ په اړه راپورونه خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشروط ډول له طالبانو سره د سولې د هوکړې لاسلیک تصویب کړی دی. خو د ورځپاڼې لیکلي چې دا هوکړه به هغه مهال لاسلیک شي چې طالبان د روانې میلادي میاشتې په وروستیو اوو ورځو کې خپله ژمنه د تاوتریخوالي د ازمایښتي کموالي په اړه ثابته کړي. نیویارک ټایمز همداراز ویلي که د سولې هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شي، امریکا به له افغانستانه په تدریجي ډول د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي او د طالبانو او افغان سیاسي مشرانو ترمنځ به مخامخ خبرې پیل شي.
بل خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیله من دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تاوتریخوالي د کمښت هوکړه به په راتلونکو ورځو یا اونیو کې لاسلیک شي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي طالبان د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې ته نږدې شوي دي. د طالب او امریکایي مرکچانو له خبرو یوې باخبره سرچینې د نوم نښودو په شرط اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي د دې هوکړې له مخې به طالبان او امریکا د وو ورځو لپاره یو پر بل بریدونه او په ټوله کې پوځي عملیات دروي. د اتلانتیک شورا په قربتوب یوې غونډه کې چې په واشنگتن کې جوړه شوې وه، د ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلي دای فکر کوي چې د یو د پام وړ پرمختګ په حال کې دي. ښاغلی اوبراین ویلي د افغانستان په حالاتو کې هر ډول وړاندوینه ستونزمنه ده، خو په خبره یې دوی په محتاط ډول خوشبین دي چې نوي خبرونه په لاره دي. کومې سرچینې چې اسوشیټډ پریس سره خبرې کړي زیاته کړې که طالبان او امریکا د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه وکړي، بیا تمه کیږي چې د دوی ترمنځ هغه هوکړه هم لاسلیک شي چې هدف یې د جګړې پای ته رسول دي. د سرچینې په باور اټکل دا دی چې د لویې هوکړې تر لاسلیک وروسته لس ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیل شي. د خبرو کې به د ټول افغانستان په کچه استازي ګډون ولري او یو شمیر چارواکي به هم پکې وي چې د دولت په استازولۍ به خبرې نه کوي. اوبراین یو ځل بیا د ولسمشر ټرمپ خبره غبرګه کړې چې ویلي دي د سولې لپاره باید تاوتریخوالي کې کمښت راشي او د سولې خبرو د پرمختګ لپاره باید معناداره بین الافغاني خبرې پیل شي. اوبراین ویلي که دواړه دا خبرې یعنی تاوتریخوالی کم شي او بین الافغاني خبرې پیل شي او یو شمیر نور شرطونه ومنل شي، دای هیله من دی چې خلک به ښه خبرونه واوري. په راپور کې نور شرطونه دا ښودل شوي چې طالبان به له القاعده، داعش او نورو نړیوالو سخت دریزو ډلو سره اړیکې شلوي. اوبراین ویلي اوس د دې وخت را رسیدلی چې امریکایي ځواکونه چې د ده په ټکو د افغانستان لپاره یې ډېرې قربانۍ ورکړي او لګښتونه یې کړي خپل هیواد ته ستانه شي. د زیاته کړې ځواکونه به د شرایطو له مخې راستنیږي چې یو شرط د امریکا د ملګرو خوندیتوب او بل دا ډاډ دی چې افغانستان به بیا د ترهګرو په پټنځای نه بدلیږي. اوبراین ویلي فکر نه کوي چې د ځواکونو وتل دې سملاسي ترسره شي. اسوشیټډ پریس په وجلا راپور کې لیکلي طالبانو امریکا ته ګواښ کړی که د دوی د تاوتریخوالي د ورځني کمښت ځواب ور نه کړي، دوی به د سولې له خبرو په شاشي. دو طالب چارواکو دغه خبری اژانس ته ویلي امریکا ته دغه ګواښ د طالب مرکچانو مشر ملا عبدالغنی برادر کړی. ښاغلی برادر تیره اونۍ قطر کې د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره هم کتلی دي. د طالب سرچینو په باور د دوی دې غوښتنې ته تر اوسه امریکایي چارواکو ځواب نه دی ورکړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د لال بیبی پلار له حکومت غواړي چې لخواوند څخه د هغه د لور په طلاق اخیستو کې ورسره مرسته وکړي. ډاکټران د لال بیبی وضعیت ښه ګڼي، هغه مخکې سخته شکنجه سوي وه. تفصیل له ناجیې سپینه.
پر ما باندې ظلم راغلی، زیو پریاره سنه تړلی، لاسونه را سنه تړلی.
د هغې مېرمنې غږ چې د تاوتریخوالي قرباني شوې ده.
خسر والم او مېړه
لال بیبی ولس کلنه ده. تازه هیله مند شوې چې په خپل پخو به بیا ځلی ګرځي. هغه چې تر دې یوه میاشت مخکې ډاکټرانو د پخو د پرې کېدو خبره کړې وه. لال بیبی چې د خپل میړه لخوا د سخت شکنجې له امله دغه حالت ته را رسېدلی وایي، نور به میړه ته ستنه نه شي.
زیو پښې را سنه تړلې، لاسونه را سنه تړلې، ولې یم سرې چاوې را باندې پیاما، ولې یم په سیخه کې، ول په کابل، ولې یم په مختبلي، په یم بس په ټول شیانو بس، ولې یم
د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ دغه اوسیدونکي په 14 کلنۍ کې په بدل کې ورکړل شوه. بدل هغه دود دی چې د نجلۍ او هلک کورنۍ خپلې لونې د یو بل زامنو ته په نکاح کوي. د دې چې له واده یو کال تیریږي، نږدې 2 میاشتې وړاندې کورنۍ خبره شوه چې خاوند یې نوموړې شکنجه کوي. له هغې وروسته یې د فاریاب ولایت روغتون ته انتقال کړه، ورپسې مزار او اوس په کابل کې بستري ده. لال بیبی اوس د کابل په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې ده. تر دې وړاندې په فاریاب او بلخ کې ډاکټرانو ویلي وو چې د لال بیبی پښې به د سختو چپونو له امله پرې شي، هغه خطر چې اوس له منځه تللی. د لال بیبی مالج ډاکټره فریبا حبیب وایي د لال بیبی د پښو وضعیت په ښه کېدو دی او ډېر ژر به وتوانېږي چې په خپلو پښو وګرځي.
اوس یې روغتیایي وضعیت ښه دی، د دواړو پښو ګراف شوی او د پنجشنبې په ورځ به یې بیا ځلې د پښو ګراف وشي او نتیجه یې ګورو چې څومره مثبته ده.
لال بیبی له زرګونو هغو مېرمنو یوه ده چې د تاوتریخوالي قرباني شوې ده. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د وروستیو شمېرو له مخې د روان لمریز کال په لومړیو 2 میاشتو کې له یاد کمیسیون سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2022 قضیې ثبت شوې چې د تیر کال په پرتله 8% زیاتوالی ښیي.
په افغانستان کې ښځینه منصوبینې وایي چې د وظیفې پر مهال له سختو تهدیدونو سره مخامخې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په خپل 2 کلن راپور کې د وظیفې پر مهال د ښځینه منصوبینو پر ستونزو او چیلنجونو تمرکز کړی دی. په دغه راپور کې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو دغه راز د ملي امنیت عمومي ریاست له څباندې 2000 ښځینه منصوبینو څخه پوښتنې سوي دي. دا هم په دې اړه راپور. فریده هاشمی وایي چې تهدیدونه پر ځان منلي، خو بیا یې هم د خلکو د خدمت لپاره د کابل د پولیسو په اکاډمۍ کې نوملیکنه کړې ده. هغې رویټرز خبری اژانس ته ویلي،
اکثر وخت زیات زنګونه راځي، تهدیدونه راته کیږي چې ولې پولیسو ته ورغلیم او راته وایي چې ترور کوو دی، خو زه هیڅ ډول یاره نه لرم. په ویاړ سره راځم او له خپلو وروڼو سره اوږه په اوږه جنګیږم.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت کې د ښځینهوو شاملول لا هم بیلابیل چیلنجونه او ستونزې لري. دغه کمیسیون وایي په خپل 2 کلن راپور کې د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست له 2022 ښځینه منصوبینو څخه د دوی د کاري موضوعاتو په اړه د خپلو ښځینه ناظرانو په مرسته پوښتنې کړې دي. د کمیسیون په راپور کې ویل شوي چې دفاع وزارت او په ولایتونو کې د ملي امنیت ریاستونو له ښځینه مرکه کوونکو سره همکاري نه ده کړې، ځکه نو په راپور کې د ملي اردو د ښځینه سرتیرو ونډه د ښځینه پولیسو په نسبت کمه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنر اویان شکرالله مشکور د دغه کمیسیون د 2 کلن راپور د جزئیاتو په اړه تیره شپه ازادي راډیو ته وویل،
څېړنه د کمیسیون د 14 دفترونو د ښځینه کارمندانو لخوا د یو معیاري پښتنلیک له مخې د مخامخ مرکې په ډول ترسره شوې ده. په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې له 2202 تنو ښځینه منصبینو سره مرکې شوې. په کاري چاپیریال کې د تبعیض او ځورونې په اړه بحث شوی. هڅه شوې ده چې د مرکه ورکوونکو فردي مشخصات ذکر نشي تر څو د پښتنو په ځوابولو کې او د ستونزو په مطرح کولو کې مصاحبه ورکوونکي خاطر جمع وسي.
د بشری حقونو خپلواک کمیسیون په راپور کې ویل سوي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له ښځینه غړو سره لا هم د نارینه همکارانو لخوا تبعیض کیږي. راپور وایي دغه ښځینه منصوبینې په هیواد کې دننه او بهر د ظرفیت لوړونې او امتیازونو په برخه کې هم له تبعیض سره مخامخ دي. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون په راپور کې د پښتو سویو له جملې 3.5% ویلي چې د دفاعي او امنیتي ارګانونو د درې واړه نهادونو په تصمیم نیولو او پالیسي جوړونې کې دوی ته ونډه نه ده ورکول سوې. د راپور موندنې ښیي چې په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې لا هم د ښځینه منصوبینو ځورونه دوام لري. د کمیسیون د راپور په حواله د ځورونې دغه اندازه شایي زیاته وي، ځکه چې زیاتو پوښتل سوو ښځینه منصوبینو په دې اړه د ځینو حساسیتونو له کبله د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. د افغانستان په دودیزه ټولنې کې په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د ښځینه منصوبینو رول مهم ګڼل کیږي. د هلمند اوسیدونکي سردار وایي د کورونو د تلاشۍ پر وخت ښځینه پولیسو ته ترجیح ورکوي.
پولیس ډیر راضي ډیر خوشاله یو چې دوی کلن د وطن ته ځي، د کورو ته ځي، تلاشي کوي. دا نارینه ښځې چې تلاشي وکړي، که د ښځې پولیس تلاشي وکړي، ډیر خوشاله یو په دې ښځو پولیسو باندې چې دوی خدمت کوي، موږ ته خدمت کوي، وطن ته خدمت کوي.
حتی مو کړی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تازه راپور په اړه د دفاع، کورونیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست نظر هم راوخلو، خو د دغو ادارو ویندویان مو پیدا نه کړای سوی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزیر وایي چې د تخمین له مخې په ټول افغانستان کې د معلولینو 5000 اسناد یا جعلي دي یا په تکراري ډول جوړ شوي دي. لالودین آریوبی خبرلانو ته وویل چې په ټول افغانستان کې د دوی سره د 730,000 اسنادو د څیړلو او پروسس بهیر پیل شوی دی. بلخوا روغتیا وزارت وایي چې د دوی متخصصین چمتو دي د معلولو کسانو په پیژندنې کې له دې پروسې سره همکاري وکړي. رحمت الله افغان پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزیر وایي په تیرو 13 کلونو کې معلولینو او د شهیدانو وارثانو ته د اسنادو په جوړولو کې لازمه پاملرنه نه ده سوي او جعلي اسناد جوړ سوي دي. لالودین آریوبی د چهارشنبه په ورځ د ولایتونو امیرینو د وړتیا لوړونې او همغږۍ د دورځني ورکشاپ په پای کې خبریالانو ته وویل چې د دریو میاشتو په اوږدو کې به په ټولو ولایتونو کې له دوی سره ثبت شوي اسناد شفافیت په هدف وڅېړل سي.
زمونږ تخمین دا دی چې حد اقل یا کم از کم 5000 اسناد داسې موجود دي چې هغه متاسفانه د پروسس وړ نه دي. دا یا جعلي دي، یا تکراري دي، او یا د معلولیت په درجه کې مشکل دي، یا د معلولیت په نوعیت کې مشکل دي. چې دا ټول ټال د مونږ د 310,000 کسانو چې له مونږ سره ثبت دي نږدې له 15% جوړوي، او په دې سره د دې پروسې په تطبیق سره به مونږ کولی شو چې نږدې کم از کم 3 میلیارد افغانۍ د دې لارې پس انداز وکړو.
ښاغلی عربي زیاتوي چې سپما سوی پیسې هغو مستحقو کسانو ته چې په پرلهپسې ډول له حقونو څخه پاتې کیږي ورکول کیږي. نوموړي له اړوندو ارګانونو هم وغوښتل چې د دې پروسې په شفافیت او ښه پلي کېدو له دوی سره مرسته او همکاري وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معالجوي طب رئیس محب الله عزیر په همدې غونډه کې وویل چې دوی چمتو دي د معلولیت د معلومولو په برخه کې له دغه بهیر سره همکاري وکړي.
د متخصصینو په ځانګړي توګه د اورتوپیدي څانګې چې معلولیت د درجې د تعین لپاره او همدارنګه د جراحي عصبي او که ضرورت پېښ شي د عمومي جراحي متخصصین به مونږ درته معرفي کړو د مرکز په کچه. وبل وګورو چې دا حجم څونه ستونزه لویه ده، بیا به هماغنه کسان د ستاس په مشوره مونږ تاسو ته درپېژنو.
د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزیر وایي د ټولو معلولینو او شهیدانو وارثینو ته به حقوق د بایومیټریک په اساس ورکول کیږي چې پروسه یې له لوړاندې پیل شوي. خو د دغه وزارت چارواکو دا ونه ویل چې په ثبت شوي 3,00,000 اسنادو کې څومره په معلولینو او څومره د شهیدانو په کورنیو پورې اړه لري.
سمی ولا د کندهار له میوند ولسوالۍ په خپل سمیس کې لیکلي امریکا او طالبان چې د سولې هر خبرې کوي د افغان حکومت سره دی په دې اړه سلا مشوره وکړي. قدیر تکین لیکلي د سولې موافقه باید لاسلیک سي چې د وضعیت له بهبود سره مرسته وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمولو پریکړه د هرکلی وړ ده. نور محمد ازروال لیکلي چې د لوګر په حاضرې ولسوالۍ کې ټولې لارې د واورې د زیات اورښت له کبله تړل شوي دي. هیله ده چې دولت په دې برخه کې اقدامات وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي ولسمشر غني د په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي. او سمیع الله له میوند څخه لیکلي پرون سهار پر 10 بجې باران شروع شوی، تر اوسه دغه باران ورېږي. د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده. د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله له فرشته نگانه ووري مهرباني.